امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د سنبلې د میاشتې 28 ده، چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 19 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی یې تاسو ته اوروي.
د افغانستان غږ په نوم ګرو ملتونو یو مرکز پرانستی دی چې هغه به په افغانستان کې د جګړو او د طبي پیښو د ځپل شو سره مرسته کوي. د بیلګې په توګه که په یوې لرې پرتې سیمې کې طبي آفتونه رامنځته شي یا خلک د جنګ له وجې ځپل شوی وي، نو هغوی کولی شي چې دغه مرکز ته 410 شمېرې باندې زنګ ووهي او هغوی به ورسره مرسته وکړي. د دغه مرکز کسان د سحر د 9 بجو نه والی ماسوتن د 9 بجو پورې د خلکو د تپوسونو او پوښتنو ځواب په ټلیفون باندې ورکوي. دا لومړی ځل دی چې د معلوماتو د ورکولو وړیا مرکز د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا په افغانستان کې پرانستل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې دغه مرکز مشره چارلی لنګسټر امریکا غږ سره په یوې خاص مرکې کې وویل چې په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک معلوماتو ته ضرورت لري. هغې وویل چې د دې مرکز د پرانستلو موخه دا ده چې خلکو ته د معلوماتو د برابرولو یوه زمینه برابره شي. په نیویارک کې یوې محکمې دوو افغانانو ته امریکا ته د هیروین د قاچاق د کوشش په جرم د 1500 کلونو سزا ورولې. د امریکا د نیویارک ایالت د څارنوال دفتر د دوو افغانانو د محاکمې په اړه په یوې اعلامیې کې لیکلي دي، دغه دوه افغان قاچاقبران چې یوی لجبر لجورد خان او بل عمل سید عالم شاه نومیږي، امریکا ته د هیروینو د قاچاق کولو د یوې لویې دسیسې د کبله په بند محکوم شوي دي. د نیویارک محکمې لجبر لجورد ته د ستمبر په 12 د 15 کلونو د بند او سید عالم ته د ستمبر په 18 د 10 کلونو د بند سزا واوروله. دغو دواړو د جون په 26 نیټه د خپل جرم اعتراف کړی و. د نیویارک څارنوال جیفری برمن وویل دغه کسانو د افغانستان نه امریکا ته په ډیر لوی مقدار د هیروین قاچاق کول دسیسه جوړه کړې وه او کوشش هم کړی و. دوی په دې لړکې د نمونې په توګه 3 کیلوګرامه هیروین امریکا ته د لیږلو دپاره تیار کړي و. سوریه کې د روسیې یو الوتکه غورځول شوی او اسرائیل او امریکا یې په اړه خوشبیني ښودلې ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي دي چې په سوریه د اسرائیلو هوایی بریدونه د سوریه حاکمیت تر خپو لاندې کوي. کرملن په یوې اعلامیې کې ویلي چې ښاغلی پوتین دا خبره د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته کړې ده. د اعلامیې له مخې ښاغلی پوتین ویلي دي چې د خطرناکو پیښو د مخنیوي په اړه د اسرائیلو پوځ د روسیې اسرائیل ترمنځ تړون له پامه غورځولی چې له کبله یوه روسیې الوتکه غورځولې ده. نوموړي د ښاغلي نتنیاهو نه غوښتي چې په راتلونکي کې دي دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. په همدې حال کې د روسیې د باندنیو چارو وزارت په مسکو کې د اسرائیلو سفیر ته ویلي چې روسیه به په سوریه کې د خپلو ځواکونو د ساتلو دپاره هر ضروري اقدام وکړي. د اسرائیلو حکومت وایي زر تنو ایتوپیایانو ته به اجازه ورکړي چې اسرائیلو ته مهاجرت وکړي، خو څه کم 8000 یهود ایتوپیان غواړي چې اسرائیلو ته کډه وکړي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل یو خاصې کمیټې موافقه کړي دي چې هغو ایتوپیانان چې اولادونه یې په اسرائیلو کې دي دې ملک ته د مهاجرت اجازه ورکړي. یو غیر حکومتي سازمان چې د اسرائیلو حکومت ته د ایتوپیایي یهودانو د مهاجرت لپاره عریضه کړې ده، د نتنیاهو پریکړه د مایوسۍ ډکه فیصله بللې ده. تقریبا 8000 ایتوپیایانو اسرائیلو ته د مهاجرت درخواستونه ورکړي دي او ادعا کوي چې د ایتوپیایي یهودانو اولادونه دي، خو اسرائیل غواړي چې د هغوی مذهب په خاصه توګه تایید کړي او تصویب کړي. د پاکستان صدر اعظم د هغې نه وروسته چې اعلان یې کړی و پاکستان کې افغان مهاجرینو ته به د پاکستان تابعیت ورکړي، د سختو نیوکو سره مخ شوی دی، خو هغه په پارلمان کې یو ځلې بیا په خپل فیصله باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان د صدر اعظم د اعلان وروسته په پاکستان کې د ځینو ډلو او حتی د خان ځینې سیاسي پلویانو هم د هغه د دغه اعلان سره مخالفت څرګند کړ، چې پکې د بلوچستان د سیاسي ګوند مشر اختر منګل هم شامل دی. هغه د پاکستان په پارلمان کې په خپل وینا کې وویل چې عمران خان ورسره لوس کړو چې افغانان خپل ملک ته بیرته ولېږل شي، خو اوس عمران خان هغوی ته د تابعیت د ورکولو اعلان وکړو. د بلوچستان د سیاسي ګوند بی ان پی مشر ثنا الله بلوچ د جیو خبریال حامد میر ته وویل چې بلوچستان د ډیرو ستونزو سره مخ دی او افغانانو ته د تابعیت د ورکولو په اړه کور سره سلا مشوره ونه شوه، نو هغوی به د حکومت سره خپل ائتلاف ختم کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر افراسیاب خټک چې دغه پریکړه هرکلی کړی دی، امریکا غږ ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې عمران خان په خپل اعلان به پښیمانه شي، ویل چې خان یوازې خبرې کوي، د عمل لپاره هیڅ تګلاره نه لري. هغه وویل چې د عمران خان مشکل دا دی چې یو واضحه سیاسي تګلاره نه لري. عمران خان په پاکستان کې په پارلمان کې په خپل وینا کې ویل چې مهاجرینو ته د تابعیت ورکولو پریکړه د بشریت په اصولو باندې کړی ده.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان په صادراتو کې 2% زیاتوالی راغلی دی. دا وزارت وایي څلور کاله مخکې د بهر څخه د وارداتو په پرتله د صادراتو کچه ډیره کمه وه. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت اداري او مالی معین اجمل عبدالرحیم زیوی افغان حکومت د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول د رامنځته کېدو لپاره د صادراتو او پنځه کلنه ملي ستراتیژي ترتیب کړي، چې له مخې د تیر کال پرتله بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه په تیرو اته میاشتو کې 20% لوړه تللې ده.
در 8 مای نخست سال 2018
د روان کال په لومړی اتو میاشتو کې د افغانستان صادرات د تیر کال د لومړی اتو میاشتو په پرتله شاوخوا 20% زیاتوالی شي، چې د افغان حکومت د سوداګرۍ د سکتور په برخه کې یو شلاست راوړنه ده.
دا سوار دی خوبه مې بشه.
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د وزارت شمیرو لمخي په 2018 کال کې د افغانستان د صادراتو کچه د 2014 کال پرتله 1.8 میلیونه پورته تللې وه. د صنایع او سوداګرۍ د وزارت دغه چارواکي وی چې افغانستان د ګاونډي هیوادو سره د سوداګرۍ د پیوړي کېدو لپاره کار کوي، چې ورسره تمه ده د افغانستان د سوداګریزو توکو صادرات په نور هم زیات شي. د افغانستان د صادراتو او صنایعو د خونی مرسیال احمد توپیک داوري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو صادرات زیات شوي، چې دغو صادراتو لویه برخه یې وچ او تازه میوه، طبي نباتات او ترکاري جوړي. ښاغلی داوري وایي چې تیر کال د شاوخوا 800 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان بهرنیو هیوادو ته خپل تولیدات صادر کړي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د اټکل له مخې سږ کال به د صادراتو کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. افغانستان د خپلو صادراتو پرتله ډېر زیات توکي له بهر څخه واردوي، چې اوس مهال په کال کې شاوخوا 8 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د وزارت شمیرو له مخې څلور کال وړاندې د وارداتو پرتله د افغانستان صادرات یوازې 3% ته رسیدل. افغانستان د تیر 2018 کال د جون د میاشتې راهیسې یو شمېر هیوادو ته د هوایي دهلیزونو د پروژو د پرانیستو له لارې هڅه کړې چې د افغان سوداګرو توکي په ارزانه بیه بهر ته واستوي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې 2016 کال له پای وروسته چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په زیات شمېر ستیري ووتل، ورسره دغه هیواد راکړې ورکړې کچه هم په عمومي ډول راکمه شوې ده. اوس مهال افغانستان د پاکستان د کراچۍ د بردر سربیره د ایران او د خپل شمالي ګاونډي هیوادو له لارې هم له بهر څخه د تیور توکي افغانستان ته واردوي، او همداشان په یو کم اندازه خپل صادرات هم بهرنیو هیوادو ته استوي. خو د چارو کارپوهان دا ګڼي چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د هوایي دهلیزونو له لارې ډېر افغانستان تولیدات بهرنیو مارکیټونو ته لاره موندلې ده. افغان حکومت وایي چې د هوایي دهلیزونو د بهیر له پیل څخه تر نن پورې د هندوستان دوه ښارونو نوې ډیلی او ممبئی ته په 1.8 الوتنو کې د کابل او کندهار له ښارونو 2015 توکي لیږدول شوي، چې دغو توکو د خرڅلاو څخه 650 میلیونه ډالره ګټه ترلاسه شوې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافات، د مهاجرت په باره کې د اروپایي اتحاد عالي غونډه چې ټاکل سوې وه د چهارشنبه په ورځ د اتریش د سالزبورګ په ښار کې وسې، له خپل مسیر څخه واړوي. بروکسل غواړي سرحدي ساتونکي په درستو خارجي سرحدونو کې ځای پر ځای کړي، مګر د هنګري په شان د مقدمې جبهې هیوادونه غواړي خپل سرحدونه په خپله وساتي. خبریال هنری رجوال په دې باره کې له لندن څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
یو مهاجر چې د هسپانیا د ساحل سره ژغورل شوی دی وایي پته افریقایي مهاجر مخکې له دینه چې د دوی کشته د چاپو لاندې ډوبشي د مدیترانې له سمندرګینه راوستل شو. د هسپانیا او چارواکو د ژغورنې دغه خطرناک عملیات د شنبه په ورځ وکړل. په اصطلاح د لویدیځې مدیترانې په لاره په روان کال کې دا د لسګونو دارنګ عملیاتو وروستي عملیات دي چې په دې حساب دا اروپایي اتحاد ته د غیر قانوني مهاجرو څه باندې نیمایي جوړوي. اکثره دغه مهاجر له ګینی، مالی او المغرب نه راغلي دي. په عمومي توګه اروپا ته د مهاجرو په ورتګ کې په کال کې شمیر 40% کم شوی دی، مګر مهاجرت په دوامداره توګه د اروپایي اتحاد د پالیسۍ د بحث مهمه برخه ده. د چهارشنبې د ورځې د سالزبرګ د عالي غونډې نه د مخه پاریس ته د سفر کولو په وخت کې د اتریش کوربه صدراعظم سباستین کورس د دوشنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د سرحدي ادارې لپاره د زیات رول لوبولو غوښتنه وکړه چې د دغه اتحاد د خارجي سرحدونو ژغورنه وکړي. کورس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
to secure our external borders. The frontline countries of the European Union need our support, they need our solidarity, but on the other hand they also have to accept the support and the help of the European
Union. د دې لپاره چې خارجي سرحدونه مو ژغورل شوي وي، د اروپایي اتحاد د څیرمه جبهې هیوادونه زموږ مرستې ته ضرورت لري او دوی زموږ پیوستون ته ضرورت هم لري، مګر له بلې خوا نه دوی هم زموږ او د اروپایي اتحاد مرسته ومني. دا د ایټالیا او هنګری په ګډون د چیرما جبهې هیوادونو لپاره یو پیغام و چې حکومتونه یې په پرله پسې توګه د مهاجرو د ستونزو ملامتي په اروپایي هیوادونو باندې اچوي. د هنګری صدراعظم ویکتور اوربانا د دوشنبې په ورځ د پارلمان غړو ته د وینا کولو په ترڅ مبهم غونډې عکس العمل وښوده. اوربان خپل خبرو ته دوام ورکوي او وایي
خطرویدلمهز یوبان ارتونګ مینت بارکی بروسابن
هنګری په بروکسل کې د بل هر چا نه یاد زینو بینمللي سازمانونه خپل سرحدونه ښه ژغورل شي، ځکه نو هنګری به د خپلو سرحدونو د ژغورلو له حق نه لاس وانخلي. د پرانستې اروپا د پالیسۍ د تحلیل غړی لی اوپولوډ تروګاټ وایي حتی د اروپا په سیاسي ائتلافونو کې کیڼ اړخو او ښي اړخو ترمنځ د مهاجرو په سر اختلاف ورځ په ورځ زیاتیږي. تروګاټ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The summit will most likely again be portrayed as the battle between on the one hand the progressives who want to keep Europe open.
احتمال لري دغه عالی غونډه به د مترقي او محافظه‌کارو ترمنځ اختلاف څرګند کړي چې مترقي کسان غواړي د اروپا سرحدونه دی پرانستي وي چې د سیاسي پناه غوښتونکو سره مرسته وشي، له بلې خوا نه محافظه‌کاران غواړي د اروپا سرحدونه دی تړلي وي او اروپا دې په یو کلا کې راګیروي، مګر په نتیجه کې دغه اختلاف پوره څرګند نه شو. د لندن په ټینګار باندې به هم چې له اروپایي اتحاد نه د برتانیا وتلو ته شپږ میاشتې پاتې دي بحث وشي. بین المللي ورشي صندوق د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ له اروپایي اتحاد نه د وتلو په باره کې چې موافقه ونه شي نو دا به د برتانیا د اقتصاد لپاره په غټ قیمت تمام شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کامیرون کې په یو ښوونځي باندې د وسلوالو کسانو د حملې څخه وروسته په زرګونو میندو او پلرونو خپل ماشومان د ښوونځي څخه ایستلي دي. په دغه حمله کې په لسګونو خلک زخمي شوي هم دي. د کامیرون د جنوب لویدیځ څخه د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په کامیرون کې بیلتون غوښتونکو وسلوالو په هغې سیمې کې چې اوسیدونکي په انګریزۍ ژبه خبرې کوي دغه حمله کړې ده. د برید نو وروستو په لسګونو کلیوال او میندې او پلرونه د بیوا سیمې ته نږدې په ځنګلي سیمو کې په هغو شاګردانو پسې لټون پیل کړ چې د سین جوزیف په کالج باندې د حملې په وخت کې دغو ځنګلي سیمو ته تښتیدلي وو. د کیمرون د دغې سیمې یو سناتور چارلس مبیلا مبوکی وایي چې دوی په دې ډېر خوشحاله دي چې هغه درې شاګردانې پیدا کړي چې د دغې حملې نه وروستو لا درکشي وو. هغه وایي د یو شمیر خو خلکو په مرسته موږ هغه شاګردان چې ځانونو ته نجات ورکړی او پیدا کړي دي. ځینې زخمي شوي او ځینې نورې ډېر زیات وېرېدلي دي. ځینې په دې نه پوهېدل چې دوی چیرته دي. د کیمرون د جنوب ختیځې سیمې ګورنر اوکالیا بلایی وایي چې ناپیژندل شوو وسله والو د دغو ښوونځي په شاګردانو او کارکوونکو حمله کړې ده. هغه وایي ځینې شاګردان چې زخمي شوي دي د هغوی عمرونه د نهو نه نیولې تر اوولسو کلونو پورې رسیږي. ګورنر بلایی وایي چې ښه خبره دا ده چې په دغې حملې کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دغې پیښې نه وروستو میندو او پلرونه د هغه مکتب نه خپل بچي چې شمار یې 500 ته رسیږي ایستلي دي. د کیمرون په جنوب لویدیځ کې د سینټ جوزیف د ښوونځي یو استاد جان نولم چې خپل درې ماشومان یې د دغه مکتب نه ایستلي وایي چې هغه د ګورنر په خبرو اطمینان نه لري. هغه وایي
The governor himself who is saying that people should stay back, that they are protected. He is moving around with soldiers.
دغه گورنر چې خلکو ته وایي چې محفوظ یاستی او همدلته پاتې شئ په خپله د عسکرو په حفاظت کې ګرځي. نو په دې خاطر زه ولې دلته پاتې شم؟ زه باید لاړ شم. په کیمرون کې د متوسطه ښوونځیو د چارو د ادارې مشري نالووا لووینګا د هغو ښوونځیو ادارو ته هدایت ورکړی چې په محفوظ سیمو کې دي چې د دغو بې ځایه شو شاګردانو د منلو نه ډډه ونه کړي. هغه وایي
Please accept all students who are transferring from the northwest or southwest as a result of the crisis.
لطفاً ټول هغه شاګردان چې د شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ نه د شخړو په نتیجه کې راوتلي باید ومني. ټول هغه ماشومان چې راوتلي او یا غواړي چې راوځي هغه باید ومنل شي. موږ باید هغه شاګردان چې بے ځای شوي دي په بل ځای کې داخل کړو. په تیره میاشت کې بیلتون غوښتونکو وسلوالو میندو او پلرون ته خبرداری ورکړی وو چې خپل ماشومان ښوونځیو ته مه استوئ ځکه چې هغوی په مکتبونو کې د هغوی د حفاظت ضمانت نشي کولی. د کیمرون په دغو سیمو کې چې هلته اوسیدونکي په انګریزي ژبه خبرې کوي او یا ښوونځي سوځېدلي او په 2016 کال کې په کیمرون کې د دغه تشدد د پیل نه وروستو د 130 عسکرو په شمول تقریبا 300 تنه مړه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د میانمار په باره کې د ملګرو ملتونو د حقیقت د پیدا کولو ماموریت غوښتي دي د دغه هیواد د نظامي قومندانۍ له غړو څخه دې تحقیقات وسي او د ریخین په ایالت کې د روهینګیانو د عام قتل په خلاف دې تعقیب کړی سي. د دغه ماموریت وروستی رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې سو. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو د حقیقت د پیدا کولو ماموریت مفصل رپورټ خپور کړی دی. په داسې جنایتونو پکې رڼا اچول شوې ده چې د بشر وجدان پرې ټکان خوري. د تحقیقاتو دغه اتوای د یو کلن تحقیقاتو په وخت کې معتبر شواهد لاسته راوړي دي چې د میانمار پوځ د نړیوال قانون له مخې د ډېر جدي جنایتونو مرتکب شوی. د دغه هیئت مشر مرزوکی داروسیم نوایي د رخین په ایالت کې د وژلو د ښځو او نجونو بې فتح کولو کورونو ته د ورونو اچولو او چرچپاول د پلان له مخې شوي وو. دی وایي دوی د میانمار د پوځ د ارادې حملې یوه برخه وه چې د نفوسو په خاصه توګه په ملکیانو باندې کوله، یعنې دغه ملکیان د روهینګیا مسلمانانو نه عبارت دی. داروسمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We have concluded that the Rohingya constitute a protected group, that the acts of the Tatmadaw and other security forces fall within four of the five categories of genocidal acts, and finally that all the circumstances are such as to warrant an inference of genocidal intent.
منګ د نتیجې ته ورسېدلو چې روهینګیا یو ژغورل شوی ګروپ دی چې د میانمار د پوځ او امنیتي قواو اعمال د عام قتل په څلورمه درجه کې راځي او ټول شرایط یې په عام قتل کې شامل دي. دغه تاوتریخواله د 2018 کال د اگست په میاشت کې پیل شوی وو چې د روهینګیا مهاجرو بهیر بنگلاديش ته ورمات شو. دا رسمین اوای دغه تعقیبول ثابتوي چې روهینګیا له میانمار نه په دوامداره توګه په تیښته کې دي او د مهاجرو لپاره محفوظه نه ده چې بیرته میانمار ته ستانه شي. په دغه راپور کې د میانمار په پوځ باندې تور لګېدلی دی چې د کاچین او شان په الوتنو کې د داسې اعمالو مرتکب شوي دي چې د جنګي او د بشریت په خلاف جنایتونو سره برابر دي. د حقیقت د پیدا کولو د دغه ماموریت غړو د لوړ رتبه نظامي قمندانانو یو لیست برابر کړی دی چې د دوی په قول باید ورنه تحقیقات وشي او د عام قاتل په ارتباط باید تعقیب کړی شي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر کیاو موی تون په دغه تحقیق کوونکو باندې ملنډې ووهلې. ده د دوی معلومات یو طرفه یاد کړل، بې طرفي پکې په نظر کې نه ده نیول شوې او د ده د حکومت هغو کوښښونو ته تاوان رسوي چې غواړي د راخین په ایالت کې د اوږدې مودې تاوتریخوالي ته حل پیدا کړي. ده وویل حکومت یې د بې ځای شوو خلکو سره ژوره خواخوږي لري، په خاصه توګه د ښځو او نجونو سره، او دې ته چمتو دی هغو خلکو ته هرکلی ووایي چې غواړي بیرته راستانه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو د جنوبي سودان په حکومت باندې تور ولګاوه چې د جنسي تاوتریخوالي او بې عفته کولو د مصیبت غم یې ونه خور. په جنوبي سودان کې د بشري حقونو کمیسون رپورټ ورکړی دی، هیڅکله د واقع سوو پیښو په باره کې تحقیق نه دی سوی یا هم نه دی تعقیب سوی. دغه کمیسون خپل رپورټ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون ته سپارلی دی. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
دغه کمیسون درې تنه غړي په دې وروستیو وختو کې د جنوبي سودان له ماموریت نه راستانه شوي دي چې هلته د بې انضباطه قتلونو په باره کې شاهدي او د بې رحمه جنسي تاوتریخوالي بې شمېره خبرې اورېدلې. د کمیسون مشر سامین سوکا وایي د آی په ولسوالۍ کې کمیسون ته وویل شلو حکومتي عسکرو ښځې تښتولې، بې فتح کړې وې او ډېرو ښځو د پیغور په علت یې له هغو ماشومانو له لاس واخیسته چې د بې فتح کولو نه وروسته زېږېدلي وو. سوکا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Women in South Sudan have been treated by government soldiers and armed actors to the conflict, including local militias, as spoils of the conflict. They also experience sexual violence during intercommunal violence between rival ethnic groups clashing over land and cattle, and live with the threat of sexual violence
په جنوبي سودان کې د محلي ملیشو په ګډون حکومتي عسکر او وسلوال عاملین ښځې د جنگ د غنیمت په حیث ګڼي. دوی د رقیبو قومي ډلو ترمنځ د فرقایي تاوتریخوالي په وخت کې جنسي تاوتریخوالي تجربه کوي. دغه قومي ګروپونه د ځمکې او رامو په سر نښتې کوي، هره ورځ د جنسي تاوتریخوالي د ګواښ سره مخامخ کیږي چې د دغو جنایتونو په باره کې حساب کتاب او عدالت نه کیږي. د ښځو نړیوال انسټیټیوټ او د ژغورنې بین المللي کمیټې تیر کال څیړنه کړې وه. دا معلومات پکې لاسته راوړل شوي وو. په جنوبي سودان کې له درو نه دوه برخې ښځې او نجونې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو ځل تاوتریخوالی تجربه کړی دی. سوکا وایي د جنوبي سودان د ښځو او نجونو په بدې ورځې او کړاو باندې سترګې نشي پټېدی. دا وایي دوی د عدالت او خواخوږۍ مستحق دي او همدغه راز د علاج او مشورو ورکولو حق لري. هغه ټکانونه باید روغ شي چې د ډېرې مودې لپاره یې ورنه کړاو ګاللی دی. دا وایي د جدي جنایتونو مرتکبینو ته چې سزا ورنه کړی شي نو دوی بیا فکر کوي چې دغو ناوړو اعمالو ته په مسؤلیت سره دوام ورکولی شي. دې خبرداری ورکړه د عدالت او حساب کتاب کولو نه په غیر په دغه هیواد کې دوامداره سوله ناممکنه ده. د جنوبي سودان د عدلي او ټولنیزو چارو وزیر پالینو آنا ویلا اوننګو او وای حکومت له بشری حقوقونو پر سرغړاونو سترګې نشي پټولې او په دې باره کې پرمختګ شوی دی. دی وای د پولیسو د خاصو قطعاتو انتظام شوی دی او د پولیسو دیرشو منصبانو ته چې اکثره ښځې دي روزنه ورکړل شوې ده د جنسي تاوتریخوالي د پیښو په باره کې تحقیقات وکړي او د تاوتریخوالي قربانیانو ته مشورې او تسلي ورکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کراچۍ کې افغان مهاجرو ته تابعیت ورکول کیږي. موږ په دې اړه په پېښور کې د افغان مهاجرو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې چې ولې یوازې په کراچۍ کې افغان مهاجرو ته د هغه هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز سوی علتونه یې څه دي؟ دی وایي
یقینا پاکستان لومړی وزیر په جاړون باندې اعلان کړی دی چې هغه مهاجرین چې هغه اردو ژبې د بنګلادیش اوسېږي او همدارنګه هغه افغان مهاجرین چې په کراچۍ کې زیږېدلي وي هغو ته به پاکستاني تابعیت او پاکستاني شناختي کارډونه ورکول کېږي.
بله،
دا چې تاسو ته معلومه ده دی به ظاهرا د دې بسه ملتونه دا دي چې کوم قوم پرست یا نشنالست ګوندونه د اردو زبان چې هلته امتحان دی د دې په خوانه هم دا مطالبه درلودله چې کوم خلک چې اردو زبانه او اردو ژبې خبرې کوي هلته بې اسناد دي دغه خلکو ته دې باید اسناد ورکړی شي او دې ته د پاکستان تابعیت ورکړی شي. او دلته یو ډېر تعداد سره په کراچۍ کې اردو ژبې اوسېږي چې د هغې غوښتنه ده چې دلته ورکړی شي. او تاسو ته معلوم په دې دا موضوع هم معلومه ده چې پاکستان حکومت تحریک انصاف چې کله حکومت ته راتله نو هغه عدد یې پوره کولی نه شو چې هغې منلي خپله صدراعظمي چوکۍ وګټي او د دې په اساس هغې ته ضرورت ده و چې نور واړه تنظیمونه او غټ سرزا سره یوځای کړي چې یو بیکیم هم و چې هغې ورسره یوځای شو هم صدارتي او هم د صدراعظمۍ چوکۍ وګټله او په ساده اکثریت تقریبا په درې اوټونو باندې دا وګټله. لورې ته هلته چې کوم یا اکثریت زمونږ افغانان اوسېږي هغې پښتانه دي د ډېر وخت نه هلته کاروبار کوي په دې اساس باندې چې کوم نشنالست ګوندونه د پښتنو موجود و د ایم پي دي همدارنګه چې د پښتنو افغان پارټي یا پښتون پارټي هغه هم دا مطالبه لرودله چې کوم پښتانه په کراچۍ کې اوسېږي هغې ته هم دا شی ورکړی شي. بل پلوه چې عمران خان په هغه مناسب کې چې پښتانه دي هغې نه ډېر زیات اکثریت دا دویم ځل دی چې ګټي د نام د دې دا فیصله داسې و چې د هغې غوښتنې ته یوازې لبیک ویل هم ورته ګرانه ده رسېده نو دواړو ته یې دا دغه ورکړي تر څو چې مهاجرین په کراچۍ په اقتصاد باندې هاوی اوسېږي همدارنګه رایه هم د دې خلکو زیات اوسېږي. دویم علت دا دی چې روزانه شپږ ارب روپۍ دا یمېټ نه د یوازې سود ورکوي قرضدار دی زمونږ افغانانو تقریبا هلته ډېره سرمایه ګذاري کړې ده سرمایه هم لري همدارنګه کاروبار کې هم لري. ایران په یو ځل باندې دې سرمایه د هغه منطقې نه ایستل یا د کراچۍ نه ایستل دا هم د دې سرمایه باندې منفي تاثیر کوي او چې پاتې شي هغه مثبت تاثیر کوي. درېیمه دا چې دومره مهاجرین دوه اتیا فیصد مهاجرین زمونږ چې دي هغه یوازې هغې په پاکستان کې پیدا شوي مثلو کې دوه اتیا کسان په پاکستان کې پیدا شوي هغې دلته د دې فرهنګ نه متاثره دي دوی دلته درسونه ویلي دي د دې د ټولو تقریبا په ټولو موضوعاتو باندې پوهېږي دنا ان د دې خلکو سیټنګ داسې غریب خبره نه ده په دې خلکو باندې دی تقریبا اوس د دې ټولنې یوه حصه غوندې ګرځېدلې ده او اصلا حکومت دغه نه حصه چې دا په دې باندې بوج اوسېږي. کریمینل کیسز کې د دې اندازه هم ډېره کمه ده دنا ان حکومت د دې خوانه هم مطمئنه دی چې داسې خلک دلته عاجز شي یا دې خلکو ته کارټونه ورکړي خو شاید داسې چې د فرهنګ تغییر وي داسې چې هغه
بله جلیلی صاحب د افغانستان د مهاجرو چارو وزارت موقف په دې برخه کې څه دی؟
دا چې ما خپل گزارش خپل وزارت ته لیږلی دی او ما نن د میډیا د لارې جناب وزیر صاحب چې زمونږ وزیر صاحب هغې بلخي صاحب یو بیان د وزارت د هغه د لارې هم وکته وزارت چې کوم سایټ دی پاره کې هغه د دې شي هرکلی کړو او ویلی و چې په دې ماته روان چې اوسې چې بشنه ری کاروبار قانوني شي.
او دا سیدی چې جلیل صاحب دا یوازې به د خلی خبرې وي او که په آینده کې به دا په پالیسی باندې بدل شي دا موضوع
پاکستان کې یو قانون جوړول او هغه په دغه خلاصو مواردو کې او دا چې پاکستان سره یقینا چې ډیر زیات ډیپ او ډیر زیات عمیق کار ته ضرورت لري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر